ساعت اته بجه شوه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر 9 بجو پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې د غزنی د ورستي وضعیت د او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غبرګون او نور موضوعاتو تفصیل در اورو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه پر غزنی ښار بشپړ کنټرول لري. د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره خبرې کړي او ولسمشر اردوغان وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنګ پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی ښار کې د جګړې پر مهال سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرژوبله اوښتې ده. نصرت رحیمی وایي یوازې د غزنی په اتمه حوزه کې یو شمېر وسلوال طالبان مقاومت کوي.
که اگر مسکونی ځای شده شاو خاکورونه دی موږ دې خاطر خپل قوی و غښتلي عملیات له هوا او له ځمکې په دوی باندې نه کوو. د رهبرۍ هدایت هم امنیتي او دفاعي ځواکونو ته همدغه دی چې دوی له احتیاط هلته کار وکړي.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار یرغل وروړ. د چارواکو په وینا وسلوال طالبان حتی په جوماتونو د خلکو په کورونو او دوکانونو کې ننوتي وو. د ښاغلي رحیمي مرکه وروسته په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ملي شورا او د ولایتي شوراګانو د غړیو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غني دا خبره پرون شنبه د ګمرکونو د مدیریت او د عوایدو د راغونډولو د څرنګوالي په اړه غونډې ته وکړه. ښاغلي غني ویلي ګمرکونه باید داسې امنیتي سیستم ولري چې په چارو کې د غیر مسؤولو کسانو د لاسوهنې په اړه معلومات ثبت کړي. د مالی وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال شکایت کړی چې د حکومت لپاره د عوایدو په راټولولو کې تر ټولو لوی خند د ولایتي شورا او د ملي شورا د یو شمېر غړیو سیمه ییزو زورواکانو قاچاقبرو او ګمرکونو ته د نږدې ولسوالیو د یو شمېر ولسوالانو له لوري پېښ شوی دی. د ارګ د خبر پاڼې پر اساس ولسمشر غنی د ګمرکونو د کارکونکو د امنیت د کمیشن کاري د پای ته رسیدو او ښه مدیریت لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او تېره اونۍ یې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جګپړو مامورینو سره کتلي دي. طالبانو ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول پر بېلابېلو مسئلو یې له ازبک چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه لنډه خبر پاڼه کې تاشکند ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر تایید کړی او ویلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبری کړی دی. ازبکستان په خوا ویلی و چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د هلمند سولې ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون شنبه په ټویټر لیکلی چې شپه د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ د قلعه مراد بیک په جومات کې تیره کړه. د سولې د ولسی حرکت غړي د جمعې په ورځ لوڅې پښې له کابله د بلخ په لور روان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول شوي دي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیونې د دې سبب شوي چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې فدریکا موګیرنی ویندوی په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د دفاع کوونکو ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره په رغنده ډول خبرې پیل کړي دي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه پورې د اروپایي اتحادیې د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه ولسمشر وی امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزک کې وویل ډالر، ایرو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او توغندي ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد وتغول شول. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه. د ایران دولت غواړي چې په هیواد کې د پیسو سپینولو پر ضد اقدامات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د شورای نگهبان ویاند علي کتخدایی پرون شنبه خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې د تمویل په قانون کې تعدیل شوي موارد تایید کړی دی. په نړیوالو مالی جرمونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې د روان میلادي کال په جون میاشت کې ایران ته څلور میاشتې وخت ورکړ چې که جدي اصلاحات عملي نه کړي له سختو پایلو سره به مخامخ شي. په رومانیا کې زرګونو کسانو پرون شنبه بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په رومانیا کې تر دې یوه ورځ مخکې په مظاهره کې د تشدد راپور ورکړی شوی و. مظاهره چانو چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د ښار په مرکزي څلور لارې کې راغون شوي ول د خپل هیواد بیرغونه لیشتبل. اعتراض کوونکي د حکومت بدلون غواړي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 په منځنۍ څپه 12 پښنوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اورئ. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اندیښنه شي چې د شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو په لیست کې 102 تنه رد شوي کسان بیرته شامل کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی یوازې په یوه سیمه کې لا هم طالبان شته.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی، ټول ښار تصفیه شوی دی، فقط په یوه نقطه کې لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د حکومت په مشوره له طالبانو سره خبرې کوي. په کونړ کې قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې امنیتي ځواکونه وستایل.
که دغه سرتیری د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي.
د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه ورځ دوونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګي او حقیقت صدای. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه د هغو کسانو په اړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستي لیست ته شامل کړي خپله پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید له دوی سره د مشورې له مخې او په دقت پریکړه وکوي. دواړه کمیسیونونه په داسې وخت کې په خپل منځي لانجو کې راګیر دي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر دو میاشتو ډیر وخت پاتې نه دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هغو 102 کسانو په اړه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو وروستي لیست ته ور اضافه کړي اندېښنه څرګنده کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل
ببینید 102 نفر کمیسیون به اساس معیار و
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون پر اساس هر کسان چې په معیار نه دی برابر له ابتدایي لیسته لري کړی ول. خو د شکایتونو کمیسیون هغوی ته بیا مهلت ورکوي او پولیس کې شاملوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې امله اندېښنه د شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په اړه جدن ملاحظه لري. هاشمی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په هماهنګۍ کې باید کار او دقت شوی وای. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مصوبې تر یو لس ورځو ځنډ وروسته پرون ترلاسه کړه. سید حفیظ الله هاشمی وویل چې نن به د دې مصوبې په اړه تر غونډې او بحث وروسته وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مصوبه د جمعې په ماښام خپره کړه. په مصوبه کې ویل شوي چې له هغو 104 د شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیسته لري شوو کسانو کمیسیون ته ورستولي ول د 102 تنو استدلال د توجیه وړ وو او ورستي لیست ته شامل کړی دي. په مصوبه کې پینزه دیش کسان لوروستی لسته حصف شوی او پینزه چلوشت کسانو تا گواش سویده. فوزیه کوفی او مریم کوفی لبدخشان، زیاولحق امرخیل او زرداد فریادی لکابل او همدارز مولوی ترخیل محمدی لکابل هغه څو پیژندل سوی نمونه دی چه دا کاندیدانو لوروستی لسته حصف شوی او ندی پکی شامل شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویل چې د حذف شوو کسانو یا د هغو کسانو په اړه چې اخطار ورکړ سوی ملاحظه نه لري او دا مسله د شکایتونو په کمیسیون پورې مربوطه ګڼي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي محمد بصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته یې د 15 کسانو نومونه له دې امله لرې کړي چې په اسنادو کې یې ستونزې وې. هغه تاکید کړی چې پریکړې خپلواکې او له قانون سره سمې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 13 کېږي.
زما رایه زما حق.
د میزان د 13 د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
ساعت 8:01 شوید. سره لدی چې په غزنی کې د روانو حالاتو په اړه ضد و نقیض راپورونه خپریږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. په غزنی کې تلیفوني شبکې کار نه کوي او د کابل کندهار لار لا هم بنده ده، خو وسلوالو طالبانو پر غزنی د حملې پر مهال د تلویزیون پر غونډې د مخابراتي شرکتونو او رسنیو د خپرونو آنتنونه الوزولی او در رسنیو خبرونی هم بندیدی. لدی عمله په غزنی شهر کې د وضعیت په اړه له خپلواکو سرچینو معلومات لاسته نه راځي. فرشته جلالزی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویندوی نصرت رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی شهر کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن نشتون محسوسیږي، ځکه هغه مسکونی ځای چې دی شاوخوا کورونه دي. موږ د دې په خاطر خپل قوي او غښتلي عملیات له هوا او له ځمکې په دوی باندې نه کوو چې هلته ګمان کېږي او دوی کشفي او استخباراتي معلومات هم همدغه دي چې هلته ملکي کسانو ته صدمه ورسیږي.
رحیمي صاحب وایي په غزنی کې ډېر خلک ملکي وګړي وایي وژل سوي دي. تاسې دا تاییدوي؟
دا کاملا تاسو ډاډ درکړو دا وضعیت به ښه شي، نور به هم ښه شي. هلته به رسنۍ ولاړ شي، خلک به ولاړ شي، تصویرونه به راوځي د همدغه ځایونه. تاسو به وګورئ چې دغه یو خبر هم اساس نه لري. د ځینې پخوانیو چارواکو له خولې چې ځینې خبرې وشولې هغه ټولې خدایي ویدې، په خاطر چې حکومت په یوه نحوه په دروغین شکل باندې صدمه ورته ورسوي. داسې افواهات خپرې په هیڅ وجه داسې نه دي چې ملکي کسان د هلته کوڅه په کوڅه باندې لوېدلې وي. دا شایعات دي له شک پرته چې امنیتي ځواکونو ته هم هلته صدمه رسېدلې ده او ملکي کسانو ته هم په کم شمېر صدمه رسېدلې ده، خو د دښمن تلفات فوق العاده زیات دي.
که تاسو ادعا کوئ چې امنیت په غزنی کې ټینګ شوی، نو ولې د کابل کندهار لاره لا تړلې ده؟
بله، هڅه همدغه ده چې ژر تر ژره دواړو خواو ته لاره خلاصه شي. خو دښمن په ډېری مواردو کې چې دوی پوه شول چې په غزنی باندې هجوم وروړی دی، هم په وردګو کې هم په غزنی کې او هم په امتداد غلاره کې ډېری پلچک د سرکوی هغه الوزولي چې هغه رغښت ته اړتیا لري.
پر غزنی باندې ستاسو په وینا زرګونه طالبانو حمله کړې وه، نو دا طالبان خو راوریدلي نه دي، دا خو باتمن د یو ځای را روان سوي، یو ځای ته به را رسېدلي وي. حکومت څنګه ونتوانید چې دا مسله مخکې ورڅخه خبر سي، او د ځینې خلکو په وینا څنګه ونتوانید چې د کندوز په ښار کې چې کوم حالت راغلی و دغه د تکرار مخنیوی وکړي؟
یو څه چې صراحت پیدا کړي هغه ده چې دښمن خپل تاکتیک اوس بدل کړی دی. مخکې به چې دوی د انتحاریانو به کول، یو نفر به سر تېروه او هغه به ځان به وحشت ورکوه، د ورځ به دوه او درې نفره اوس دوی غواړي چې په جمعي توګه په سلاو کسان دوی په ووژل شي او په یوه سیمه باندې ورشي. دا دغه نوی تاکتیک دی. موږ یې دې نه مخکې استخباراتي معلومات درلودل چې په غزني باندې به دوی راځي. خود امنیتی و دفاعی ځواکونو تدابیر هم ورته موجود وو او دوی ته هدایت ورکړل شوی و چې ټول لار استقامتونه خپل سار لاندې ونیسي. دښمن به حضور هم هلته زیات و او په زیاته پیمانه باندې راغلي و. همدغه و چې دوی زیات تلفات ولیدل.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند نصرت رحیمی و چې د غزنی د وروستي وضعیت په اړه څرګندونې کولې.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل پلوچرخی څخه د یو شمیر اوریدونکو پر رسیدلو پیغامونه کې ویل شوی دي چې نن اتم ورځ ده چې په دوی په وینا زرګونو بندیانو اعتصاب کړی دی او دوی له ولسمشر څخه د عفو غوښتنه کوي. یو شمیر نورو لیکلي دي چې د اکثرو بندیانو د قید موده پوره شوې ده او د ځینو نورو اصلا دوسیې نه دي څېړل شوي او احتساب یې په همدې خاطر دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 8:14 دي. د دې خپرونې په دوهمه نیمای کې 219 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او د غرض حقیقت سره اوس یو بله موضوع. د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو پریکړه کړې چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د حراست او ثبات شورا وایند مسعود رشتوال ازادي راډیو ته ویل چې دا خبري به د حکومت په مشوره او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شوراوی د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت سبب کیږي. د دې موضوع نور حال د واصل وسال پر راپور کې.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې را بډوهلې دي. د حراست او ثبات شورا وایي ائتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شورا ویان مسعود رشتوال د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي.
دوی
وایي راتلونکې اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ میکانیزم او څرنګوالی اعلان کړي. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتل چې د سولې د غږ ته مثبت ځواب ورکړي. خغل ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي سیرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي. خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شند دوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو او د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته لار هواروي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم:
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دوی هر هغه بنسټ، حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې امید واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبیعي ده چې موږ هرکلی کوو او ترې د ملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبان د ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې خودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولی شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسپه وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي. احمد تکلور ته کتنه کوي.
پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو برید او هلته روان حالت اوس هم د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د مطالبو مهمه موضوع ده. په یو راپور کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی، د غزنی د ستراتیژیک اهمیت په اړه راغلی چې دا ښار د کابل او د افغانستان د دوهم لوی ښار کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر پروت دی، او که طالبان پر غزنی ولکه ټینګه کړي نو دوی به د خپل تحریک د اصلي مرکز کندهار او پلازمینه کابل ترمنځ لاره پرې کړي. راپور زیاتوي چې غزنی ته د مرستندویو ځواکونو د استولو له خبر پرته د دې ښار د وضعیت په اړه نور ډیر لږ معلومات را رسیږي. د نیویارک ټایمز د راپور لیکوال وړاندې لیکي هغه مرستندوی ځواکونه چې له ګاونډي ګردیز او کابل څخه هلته استول شوي، په لاره کې د وسلوالو طالبانو له کمینونو، ویجاړو پلونو او له خنډونو سره مخامخ شول. راپور د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې په میدان وردګو ولایت کې د یوې حکومت پلوي ملیشه ډلې د قومندان علي ظفر له قوله لیکي چې وایي طالبانو د ده پر پوستو په پرله پسې ډول حملې کولې، خو د ده وسلوالو وکولای شوای چې غزنی ته د روانو مرستندویو ځواکونو د یو نیم سل موټرو لپاره لاره خلاصه وساتي. نیوزویک مجله د غزنی د جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکي چې په غزنی کې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د جمعې په ورځ د امریکا له هوایي ځواک څخه د مرستې غوښتنه وشوه. نیوزویک په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د عادي قواو ترڅنګ د افغان کمانډو ځواک د ګډون یادونه کوي، او وړاندې لیکي چې د جګړې په ورځ امریکایي بی پیلوټ الوتکې او هلیکوپټرې په اسمان کې ګرځېدې، او د هغو وسلوالو طالبانو پر مرکزونو یې بمباري کوله چې په غزنی ښار کې دننه د پرمختګ هڅه یې کوله. نیوزویک لیکي د سولې له روانو هڅو سره سره وسلوالو طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او پلازمینه کابل حملو ته زور ورکړی، او په دې توګه غواړي وښیي چې د هغو ځواکونو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د مقابلې توان لري. نیوزویک هم د غزنی ستراتیژیک اهمیت ته اشاره کوي او لیکي غزنی چې د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره پروت دی او شاوخوا یو نیم لک وګړي پکې اوسیږي، د طالبانو د حملو لپاره یو مهم هدف دی. نیوزویک په پای کې لیکي د غزنی د نیولو هڅه ښیي چې طالبان له 19 کال جګړې وروسته لا هم د چریکي جګړو له پلوه پر ځان ډاډه دي.
مخکې تر دې چې بیرته د افغانستان مسایلو ته راوګرځو، یوه سیمه ییزه موضوع. د ترکیې ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنګ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د اقتصادي کړکېچ پړه پر هغو هیوادونو واچوله چې د ده په وینا د ترکیې پر ضد د اقتصادي جنګ لمنې ته لاس اچولی دی. فرشته جلالزی د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
اردوغان پرون د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل چې ډالر، یورو او سره زر هغه مرمۍ، بمونه او میزایل ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد و توغول شول. رجب طیب اردوغان د خپل پلویانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې ترکیه به د خپل اقتصاد د خوندیتوب لپاره ضروری ګامونه پورته کړي. هغه وویل مهمه مسأله د هغو لاسونو ماتول دي چې د ترکیه پر اقتصاد گزارونه کوي. رجب طیب اردوغان ویل
یو تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گتره
تاسو دا ولست تهدید په ژبه لارې ته نشي سمولای. موږ د قانون او حقوقو په ژبه خبرې کوو، نه د ګواښ او تهدید. د واشنگتن او انقرې ترمنځ د تجارتي اړیکو له نازکېدو او د حکومت د اقتصادي پالیسیو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ترکیې لیرې بیه په بېساري ډول رالوېدلې ده. د امریکا ولسمشر د جمعې پر ورځ د ترکیه د فولاد او المونیم پر وارداتو مالیاتي تعرفه دوه چنده کړه. ترامپ ویل چې تر دې وروسته به د ترکیه د فولاد پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیم به 40% وي، او دا پریکړه په مارکیټ کې د ډالر په مقابل کې د لیرې د نرخ د ډیر ټیټوالي له امله کړې ده. د ترکیه او امریکا ترمنځ روابط تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادری یا کشیش اندریو برونسون په ترکیه کې ونیول شو. 50 کلن برونسون په ترکیه کې له غړیتوب پرته د یو تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پر دې خواشیني څرګنده کړه چې امریکا د ناټو په تړون کې د ترکیې په څیر د یو پیاوړي او ستراتیژیک متحد پر ځای د یو پادري څنګ نیولی دی.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ ولایت کې یو شمیر قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. د دوی غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی و.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیر وویل همدا سرتیری او افسران دي چې شپه او ورځ د خلکو او وطن دفاع دپاره سرونه قرباني کوي او د همدوی د قربانۍ برکت دی چې ولسونه آرام ژوند کوي.
دغه سرتیری د خپل وینې د نظرانه کولو په وجه، د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي. قبلا مونږ د دغه شانې وی اردو د دغه شانې یو ځواک او د دغه شانې ساتونکو ارمان درلودو چې تر شا به یې ملت والا.
د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر وویل په جنگ کې له نورو زیات زیان ښځې ګالي. په خوا یې د تعلیم ترڅنګ ګڼ حقوق په خولاندې شوی وو، خو د افغان ځواکونو د سرخندنو په برکت د هرې ورځې په تیریدو ورته اسانتیاوې برابرېږي او له خپلو حقوقو برخمنې کېږي.
زموږ ډېر حقوق تر پښو لاندې شوي وو، هغه حقوق ستاسې د برکته نن موږ لاسته راوړي دي. زموږ بچیان، زموږ لورګانې، زموږ خویندې مخ په میړانه باندې خپلو مکتبونو ته ځي او خپل درس وایي. موږ تاسې ته د دغه سرخندنو چې کوم شجاعت هم کړی دی او نام کړی دا کوم مبارزه هم کړی دا داغه تاسې ته مبارکي وایي او موږ د همیشه د پاره تاسې سره ملاتړ دی. موږ دغه خويندې تاسې سره همیشه د پاره همکار یو.
د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
دغه ډیره غټه نه خدا چې په ننګرهار کې په تاسو باندې باور وشلو او د ننګرهار ټول واګي ستاسې ملي اردو ته ورکړلې او نن هغه ندی جین تاسې ولیدلې او ولسم تاسې ولیدلې چې په ګرمه مینه باندې د هغوی ملاتړ وکړو.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پل لیوا قومندان جنرال میرویس صافی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او فرهنګیانو مننه وکړه چې افغان سرتیری ستایي.
د کونړ ولایت سپینګرو، مطبوعاتو، علماو ټول نه مننه کوم چې نن تاسو سربازانو قدردانی وکړه. د ما وجود تان ټول ته چې دا ما شوار ده اطمینان ورکوم چې آخرین سلګې د وینې پورې به امنګ د دې کولال دی ولس نه نه سرتا سر د افغانستان نه بځبا کو.
بریدمل امان الله او بریدمل ذبیح الله خلکو ته ډاډ ورکوي چې تل به د خاورې او ولسونو ساتنه کوي.
دوی څنګه زمونږ ملاتړ وکړي؟ مونږ د دوی ملاتړ کوو، د خپل وینو په بدل کې کوادال ته ډاډ ورکوو چې مونږ به د دوی دفاع کوو.
خلکو جنن مونږ ونازولو او تل منازعي او لا بم نازعي ته دیو نه ډیره مننه کوو. ار څونه چې دغه خلک مونږ نازعي مونږ تلا مورال را په برخه کوي او مونږ ار وخت آمدای چې د خلکو خدمت وکړو.
خلک وایي دغه سرتیری او افسران ځکه وستایل چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې، د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې، د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل دره کې د عملیاتو سربیره د غزی آباد او اسمار ترمنځ د بند لارې خلاصولو لپاره ښه عملیات ترسره کړل او د ترافیکو پر مخې یا د لارې شپږ ورځې وړاندې پرانیسته.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د لمر په انرژۍ چلیدونکي یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شوه او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بې پیلوټه الوتکه چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم شپږ ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې ونی تیرول وروسته پر مځکه کښېنسته. تر دې پخوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی وو 14 ورځې وو. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی وو. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي د لمرینې انرژۍ پینلونه یې ژر او آسانه چارجېږي. ایربس کمپنۍ غواړي چې نورې ازمیشتي الوتنې هم وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازري رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه توله شپږ نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د ازري رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همه مطالب لوستلئ شئ azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8:30 شوې د رواني خبرونې په دوام کې دوه اونیس